ما در برنامه ساعت 8 با شما خواهند بود. خوش آمدید سالون صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب، تاسو ته ستړی مشی وایم. قدر منو اوریدونکو سلامونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان کې جنگ او تشدد هغه وخت پای ته رسیدای شي چې د سولې په خبرو کې پرمختګ وشي. د دې او نور موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د القاعده شبکې یو مهم مشر په غزنی ولایت کې وژلی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د برچی سیمې د پرونۍ ځانمرګې حملې د تلفاتو شمیر 300 تنو ته رسیدلی دی او د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د دفتر رئیس په کورونا وایرس اخته شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د القاعده شبکې یو مهم مشر وژلی دی. د دغه ریاست په وینا ابو محسن المصري په غزنی ولایت کې وژلی دی. المصري په القاعده شبکه کې دوهم ځای لري او د امریکایي اتباعو د وژلو لپاره د دسیسو په جوړولو کې د لاس لرلو په خاطر د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی د مطلوبو کسانو په لیست کې شامل دی. اف بی آی ویلي چې دی مصری دی او یوه موده په حسن ابو رؤوف مشهور و. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي نوموړی د هند په بریازمګي کې د القاعده شبکې مشر و. د کابل په پرونۍ حملې کې د وژل شویو کسانو شمیر 300 ته زیات شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د مرګ ژوبلې د غشمیرې له خبریالانو سره شریکې شوې دي او د دغه وزارت د ویان طارق آریان په وینا د حمله پرون مازیګر په پلی خشک سیمه کې د کوثر دانش په نوم د یو ښوونیز مرکز مخې ته وشوه. د افغانستان ولسمشر د حمله غندلې او د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف کاری بللی دی. د په یو خبر پانه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په قول راغلی د طالبانو د څباندې شپږ زره بندیانو له خلاصون او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د دولت، خلکو او نړیوالو له مکررو غوښتنو سره سره هم خلک د نامشروع جګړې شاهدان دي. پر افغان چارواکو سربیره ناټو او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا برید خندلی دی. د غزنی په خواجه عمری ولسوالۍ کې یو شوونځي ته نږدې د هوان مرمۍ یو شوونکی او دوه زده کوونکي ټپیان کړي دي. د والی ویاند واحد الله جمعزاده آزادی راډیو ته ویلي چې د ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی او تر درملنې لاندې دي.
شاوخوا درې بجې د غزنی ولایت د خواجه عمری ولسوالۍ په اړوندو کې د دولت وسلوالو مخالفینو د هوانې مرمۍ توغولې ده چې د یو مکتب مخ ته لګېدلې ده او په مکتب کې یو استاد او دوه شاګردانې ټپیان شوي دي.
تر اوسه پورې طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې جلا پرون په غزنی کې د ماین یوې چاودنې د څلورو میرمنو په ګډون 8 تنه ووژل. چارواکي وایي چې ماین د دولت وسلوالو مخالفانو ایښی و. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د دفتر رئیس په کورونا وایرس اخته شوی دی. د پینس مطبوعاتي رئیس پرون په یو خبر پانه کې وویل چې د مرستیال ولسمشر مایک پینس او د هغه د میرمنې د کورونا ټیسټ منفي و. د پینس د دفتر د رئیس ترڅنګ پرون د نوموړي د لوی سیاسي سلاکار کورونا هم تایید شوه. تر دې وړاندې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په کورونا وایرس اخته شوی و خو ښه شو او اوس په انتخاباتي کمپاینونو بوخت دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د ولسمشیزو ټاکنو له وخت مخکې رای ورکونه کې خپل رای صندوق ته واچوله. ټرمپ د فلوریدا په یو کتابتون کې چې د رای اچونې د مرکز په توګه ترې کار اخیستل کیږي ویلي ما د ټرمپ په نوم یو کس ته رای ورکړه. ډونالډ ټرمپ په خوا خپل پلرني ټاټوبې نیویارک کې رای ورکوله خو تیر کال د اوسېدو ځای فلوریدا ته بدل کړ. اوس مهال شاوخوا 15 میلیون امریکایان له وخت مخکې رایه چونه کې برخه اخلي. ترامپ د رایه چونې پر مهال ماسک تړلی و، خو کله چې خبریالانو ته نږدې شو ماسک یې لرې کړ. د رایه ورکونې له مرکزه بهر د ترامپ یو شمېر پلویان راټول شوي وو او د بیرغونو په شورولو سره یې دا شعار ورکاوه چې د څلورو نورو کلونو لپاره ترامپ د ولسمشر په توګه غواړي. په بیلاروس کې پرون بیا مظاهرې وشوه او پولیسو 9 تنه مظاهره چانو ونیول. دغه اعتراضونه د اگست 9 مینیټې له ټاکنو وروسته په پلازمینه منسک او یو شمېر نورو ښارونو کې دوام لري. اعتراض کوونکي پر الکساندر لوکاشینکو فشار راوړي چې له واکې لیرې شي، بیا ځلین انتخابات وکړي. او پرون له باران سره سره مظاهره چانو د اپوزیسیون سره او سپین رنګ بیرغونه په لاسونو کې نیولي او څو ساعته په منسک لاریون وکړ. وروسته خبر دا چې د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وای د هغې مسلمانې پیغلې د کورنۍ غړي یې له فرانسې ایستلې چې د دې نجلۍ سر یې په زور خریلی و. د بوسنیایي مسلمانې پیغلې غوښتل د سربیا له یوه عیسوي ځوان سره واده وکړي. فرانسوي چارواکي وایي د دې 18 کلنې نجلۍ د کورنۍ 15 غړي، پلار او مور، دوه خویندې او یو ورور پرون د بوسنیا هرزګوینا پلازمینې سارایو ته ولېږدول شول. د سارایو پوله ساتو پولیسو له ازادي اروپا ازادي راډیو سره په خبرو کې منلې چې د دې کورنۍ غړي وررسېدلې دي. ساعت 8 بجې او 15 دقیقې شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د ولسی جرګې پلاوی ته وویل د سولې په خبرو کې پرمختګ د جګړې د اور له کمیدو سره مرسته کولی شي، خو یو شمېر قومي او مذهبي مشرانو پرون په خوست کې وویل
تر څو پورې چې اوربند ونه شي مذاکرات مخته نشي تلای.
په کندهار کې هر میاشت شاوخوا 50 تنو ته د ماینونو په چاودنو کې مرجوب لاوړي. په غزنی کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره ګارنیزیون جوړیږي. په پکتیا کې د میوو د ساتنې لپاره باغدارانو ته د چارواکو ژمنه.
تکال موږ 950 د مڼو سړی خونی جوړو.
تاندې څنګه او حقیقت سره د دا هغه دوه پروګرامونه لري چې د دې خبرونې په دوه منیمای کې اوري. زموږ اخلا ازادي رادیو اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د سولې په بین الافغاني خبرو کې پرمختګ په افغانستان کې تاوتریخوالی کمولی او اوربند تلار هوارولی شي. شاه محمود قریشي دا څرګندونې د افغانستان د ملي شورا له یوه پلاوي سره د لیدو په مهال په اسلام آباد کې کړي دي. د ولسي جرګې د رئیس امیر رحمان رحماني په مشرۍ دغه پلاوی په درې ورځني سفر پاکستان ته تللی دی. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
دوه کې د سولې د خبرو لپاره نږدې یو نیمه میاشت وته. نه یوازې دا چې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی، بلکې جګړه هم ورسره توده شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اوس د دغه جګړې د سړېدو او درېدو لپاره د دوه په خبرو کې پرمختګ مهم بللی. شاه محمود قریشي پرون شنبه په اسلام آباد کې د افغانستان د ملي شورا له یو پلاوي سره په کتنه کې د امریکا او طالبانو تړون تاریخي فرصت یاد کړی او ویلي دي چې د دوه په روانو خبرو کې پرمختګ اوربند ته لاره هوارولی شي. د پاکستانی رسنیو په حواله ښاغلي قریشي خبرداري ورکړی چې یو شمیر مخرب کړی افغانستان کې د سولې او ثبات مخه نیسي، خدای په ډاګه کړی نه ده چې دا کړی کومې دي. خاغلی قریشی که څه هم د جګړې د تودیدو عواملو ته اشاره نه ده کړې، خو د حکومت او د نظر د خاوندانو انګیرنه داده چې طالبانو سوله کې د امتیاز اخیستو لپاره جګړه توده کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د موضوع ته ورستیو کې اشاره کړې وه او ویلي وو دا باور ډیر خطرناک دی چې د سولې خبرو کې د امتیاز لپاره د جګړه توده شي. د طالبانو د قطر دفتر ویاند محمد نعیم بیا وایي د دوی جګړه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیاتو ته غبرګون دی او بل کوم هدف نه لري.
زموږ عملیات چې دی هغه اکثر عملی حالت لري، اصلا بمبارونه زیات شوي دي، چاپیز زیات شوي دي، تهاجمي بریدونه زیات شوي دي، چې دغه څو عملی نه شي مخودره شو په فرا کې چاپی په بغلان کې چاپی دغه سپیلمن کې زموږ د خانوس د څو ورځې کېږي چې عملیات متوقف دي، خو مقابل لوري بیا عملیات کوي. دغه سپتخار کې چې کومه فکر رامنځته شول تم تهاجمي عملیات دوی کول په بدخشان کې چې کومه پیکې شوې تم دغه دوی د مجاهدینو په مرکز باندې بمبارونه شروع کړي وو. موږ په دفاعي او اکسلمالي حالت کې یو.
برعکس بیا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دوی ځواکونه دفاعي حالت کې دي او طالبان تورنوي چې جګړې ته یې زور ورکړی. په افغانستان کې جګړه پر دواړو خواوو سربیره ملکیانو ته هم درونزیان اړوي. د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو په ځلونو له دواړو خواوو غوښتي چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي، خو ولسي وګړي لا هم د جګړې قرباني کیږي او ډیر زیان ورته له ښخو شوو ماینونو او هوایي بریدونو اوړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د ولسی جرګې پلاوی ته ویلي چې د سولې په خبرو کې پرمختګ په افغانستان کې د جنگ اور سړولی شي، خو د دې خلاف په خوست کې دینی عالمان، قومي مخور، صنعتکاران او مدني فعالان وایي تر څو چې اور بند ونشي د سولې خبرې پرمختګ نشي کولی. دوی له خلکو وغوښتل چې نور د جګړې ته چوپه خوله نه پاتې کیږي، ځکه هیڅوک په هیڅ ځای کې په امن کې نه دي. له خوسته د نجیب الله الوخیل راپور.
د شان به پورز د خوست لسګونو دینی عالمانو، قومي مخورو، صنعتکارانو او فعالانو له خلکو وغوښتل چې د جګړې دوام ته د چوپه خوله نه پاتې کیږي، بلکې ټول د سولې غږ اوچت کړي. دوی چې د صنعتکارانو په بلنه په یوه ولسي غونډه کې راټول شوي ول، زیاتوله افغانان داسې سوله غواړي چې په هغه کې جمهوریت، اقتصاد، پوهنه، لوړې زده کړې او افغان ځواکونه پیاوړي شي. د غونډې ویناوال مولوي محمد عارف عرفان د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو خبرو کې ستونزو ته پکتو ویل له اوربان پرته د سورې خبرې پرمختګ نشي کولای.
موږ جمهوری اسلامي نظام غوړو، نو په طالبانو مې هم غاګ دی، په دولت مې هم غاګ دی چې اول وخت توسي باید اوربند وکوي. تر څو پورې چې اوربند ونه شي مذاکرات مخته نشي تلای. په قطر کې موږ ته د امریکا ته وفقنامې ته چې طالبانو ورونو کړی دی کاملا احترام لرو. دولت چې کوم کسان ستولي دي موږ د هغو د تاګ نه ملاتړ کوو. د افغانستان ملی وکمنی، د افغانستان ملی گاتی، ملی سکا، ملی بیرغ، ملی نوم، دا د مونږ ته سره کرخه ده.
د دینی علوم و استاد مولوی محمد داوود وقفی هم وای افغان ولس داس سول غوړی چې په هغه کې جمهوریت وي.
ولس ایوا داس سول خو غوړی چې ایغه پښتون کې جمهوریت وي. ایمونګ اقتصاد، ایمونګ معارف، ایمونګ تحصیلات عالی، ایمونګ نظامی ځواکونه پرمختګ وکي. ولس داس سول خو نه غوړي چې هغه پښتون کې مونږ اقتصاد په صفر کې ضرب شي، مونږ د معارف او تحصیلات عالی دروازې وتړلې شي، مونږ په نظامی ځواکو باندې معامله وشي.
د غونډې ویناوالو د سولې پر راوستلو کې د قومونو رول هم د ارزښت وړ وباله. قومي مشر سمین خان زدران د ټولنې پر بیلابیلو قشرونو غږ وکړ چې ټول د پدې هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره یو لاس شي.
موږ په جنازې کې مخصوص پاتې نه شو، په کورونو کې مخصوص پاتې نه شو، په جماعتونو کې مخصوص پاتې نه شو. دا طالبان هم څوک نه دي، د غازو مونږ ته شور نه دي. راځئ چې قناعت ورکو، په یو ټکه را سره ټول شو.
افغان حکومت او طالب مرکزیانو د سپتمبر له 12 خبري پیل کړي، خو دوی په شاوخوا یوه نیمه میاشت کې د خبرو اترو لپاره د کړنلارې په جوړولو هم نه دي بریالي شوي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ اخلاق آزادي رادیو او ریډ آزادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځني څپه 12.5 نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو ته نږدې لره نږدې کېدو سره د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغان سیاستوالو او دولتي چارواکو سفرونه ډېر شوي دي. په تازه ورځو کې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني پاکستان ته تللی او د غرست جمعیت د ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور هند ته تللی دی. د ولسي جرګې ځینې غړي او کارپوهان وایي له دولت سره له همغږۍ پرته دا شان سفرونه د سولې پر بهیر ناوړه اغیز شیندلی شي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو له تودېدو سره د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د دولتي چارواکو او سیاسيونو سفرونه ډېر شوي دي. تازه د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس میر رحمان رحماني په مشرۍ د ملي شورا یو پلاوی د سلور ورځېنی سفر لپاره پاکستان ته تللی دی. ویل کېږي چې دغه سفر د پاکستان د رسمي بلنې له مخې شوی او د بس اصلي موضوع به د افغانستان سوله وي. سربیره پر دې د جمعیت اسلامی افغانستان د ګوند اجرایی رئیس عطا محمد نور اوس په هندوستان کې ده. خاغلی نور د هند بهرنیو چارو او په بهرنیو چارو کې د هغه هیواد د دولت د وزیر په ګډون له یو شمیر دولتي چارواکو سره لیدلی او د افغانستان د سولې په اړه ورسره خبرې اترې کړې دي. همداشان څو ورځې مخکې د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار پاکستان ته سفر درلود چې د هغه هیواد له ځینو لوړپوړو چارواکو سره یې لیده کاته کړي دي. راپورونه وایي حکمتیار له پاکستاني چارواکو سره د لیدو پر مهال د افغانستان د سولې پر بهیر انتقادونه هم کړي دي. خاغلی حکمتیار انتقاد کړی چې د سولې په خبرو کې سیاسي ګوندونو ته برخه نه ده ورکړل شوې او ویلي دي چې افغان حکومت د جګړې د دوام غوښتونکی دی. دا په داسې حال کې ده چې له دغو سفرونو مخکې د افغانستان د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پاکستان او هند ته سفرونه کړي او په پام کې ده چې د سیمې یو شمیر نورو هیوادونو ته هم ولاړ شي. خاغلی عبدالله په دغو سفرونو کې د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره د افغانستان پر سولې خبرې کړي دي. د سیاسي چارو یو شمیر پوهان وایي د سیاسي مشرانو سفرونه باید د افغانستان د رسمي نظام تر چتر لاندې ترسره شي. له دغو کارپوهانو موسی فریور آزادي راډیو ته وویل ګاونډي او د سیمې هیوادونه او کورني سیاسیون هڅې کوي چې په افغانستان کې د یو ځواکمن دولت په نشتون کې که وضعیت جګړه ایز او سوله ایز وي د ځانونو په ګټه یې وڅرخوي.
در سال احتمالی آینده افغانستان هم یا کان هم سایه
در افغانستان پا احتمالی سوله که گاوندی حکام او در سیمی و نره قدرتون خپلو گتو پسیدی او د خپل خوخی دلو سر غواری چه در افغانستان پا راتلون که قدرت که در سوله للاره هم حضور ولری.
د خاغلی فریور په خبره دا ډول سفرونه له دولتونو سره د ډلو اړیکې ټینګوي. الله چې د سیمې هیوادونه باید دولت په دولت اړیکې ټینګ او د افغانستان د سولې د پالیسۍ ملاتړ وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي عارف نورزی آزادی راډیو ته وویل د سیمې هیوادونو ته د سیاسیونو سفرونه باید د افغان دولت په مشوره او همغږۍ وشي.
او دولت رهبری پراش کې جمهور دی واحد موقف پلوي او که جدا جدا دی خپل سیستمونه چې فکر کوم چې دا به نه دی په ګټې نه دولت په ګټې نه دولت په ګټې وي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د یوې کاري کړنلارې په جوړولو د افغان دولت او طالبانو د تماس د ډلو ترمنځ اوس هم اختلاف شته او د څو اونیو په تیریدو سره بیا هم وروستۍ شوې نه ده. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
په غزنی کې د هدفي وژنو د مخنیوي په هدف د ګډو افغان امنیتي ځواکونو ګارنیزیون جوړیږي. دا چې دا څه ډول ګارنیزیون دی او د کومو ارګانونو سرتیری به پکې برخه اخلي په غزنی کې د ازادي راډیو له خبریال حبیب الرحمن تاثیر څخه اورو.
د غزنی ولایت والی ویان جمعزاده وایي د غزنی ښار د امنیت او له احتمالي تروریستي پیښو څخه د مخنیوي په خاطر د شنبې په ورځ د غزنی ولایت د والی بری جنرال سید عمر نورستاني په مشرۍ یو غونډه جوړه سوې وه. ښاغلی جمعزاده وایي په دغه نظامي جوړه سوې امنیتي ناسته کې د ګډو امنیتي ځواکونو له ترکیب څخه د یوې ځانګړي او مجهز ګارنیزون پر ایجاد هوکړه سوې ده. دی وایي یاد ګارنیزون د پولیسو، ملي امنیت او ملي اردو له منصوبینو څخه ایجاد او د لوړ صلاحیت درلودونکي دي. جمعزاده وایي یاد ګارنیزون به د ښار په ټولو برخو او کمربندونو کې د منظمو ګزمو ترڅنګ د غیر مسؤوله وسلوالو، تورو ششو موټرو او بیا اسناد وسلو پر راټولولو او د جنایي ډلو ټپلو په ځپلو کې به له بشپړ صلاحیت څخه برخمن او په وړاندې به یې جدي قانوني اقدامات ترسره کوي. جمعزاده وویل
په غزنی ولایت کې نظامی شورا د یوې ځانګړې او مجهز ګارنیزون پر ایجادولو هوکړه وکړه چې دوی به په غزنی ښار کې د امنیت او له احتمالي تروریستي پیښو څخه مخنیوی کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د تیرو دولس کالو راهیسې وسلوال وخت نا وخت هدفي وژنې ترسره کوي. کله چې ما وخت په وخت د غزنی له اوسیدونکو سره په دې اړه خبرې کړې، دوی تل له دولت څخه د دغه وژنو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. دوی وایي په رڼا ورځ د ښار په زړه حتی د ولایت او قومندانۍ تر څنګ دولتي کارکوونکي، امنیتي سرتیري، قومي مشران، ځوانان، دیني عالمان، مدني فعالان، مخورین او دولتي مامورین ترور کېږي. دا خبره د غزنی چارواکي هم منی. دوی وایي دې کار ته په کتو یې د دغه پیښو د مخنیوي لپاره دغه ګارنیزون د جوړولو پریکړه کړې ده.
پرون په دغه ولایت کې د ماین په یوه چاودنه کې 9 تنه ملکیان ووژل شول. افغانستان لا هم د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر انسانان پکې د ماینونو په چاودنو کې وژل کیږي. اوس یوازې په یمن کې د ماینونو د چاودنو پیښې تر افغانستان ډیرې دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی وایي چې په دې ولایت کې ځمکني ماینونه هر میاشت لسګونو ملکی کسانو ته مرشوب لري. نور تفصیل صادق رښتینی اورو.
په کندهار کې هر میاشت شاوخوا 40-50 ملکی کسان د ځمکني ماینونو له امله مړه او ټپیان کیږي. دا هغه ماینونه دي چې د شوروي د یرغل پر مهال او د روانو کورنیو جګړو پر مهال دلته شخصي وي دي. د ماین پاکۍ ادارې په کندهار کې د تیرو شپږ میاشتو د ملکی مرګ ژوبلې ارقام 110 کسان یادوي چې په دغه ډول 24 ماین چاودونه کې مړه او ټپیان سوي. خو میرویس روغتون ته بیا په همدغه شپږ میاشتو کې 324 کسان وروړل سوي چې په دغه ځمکني ماینونو کې مړه او ټپیان سوي. دا په اوسط ډول میاشتي شاوخوا 50 کسان کیږي چې د دوی په وینا په دې کې شزي او ماشومان هم شامل دي. د روان کال په دغه شپږ میاشتو کې د کندهار د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د اسد میاشت یا د زمري میاشت ټول خونړي میاشت و چې د ځمکني ماینونو لامل ډېر مرګ ژوبله رامنځته شو چې په یو ورځ یوازې په ارغستان ولسوالۍ کې په دوه جلا جلا چاودنو کې 40 کسان مړه او ټپیان شو. په کندهار کې د ماین پاکۍ شپږ نړیوالې ادارې ته چې د شاوخوا 60 کلونو راهیسې دغه ځمکني ماینونه پاکوي، د دغه ادارو د معلوماتو په اساس په کندهار کې لا هم 112 کیلومتر مربع ساحه په ماینونو ککړه ده. د دغه موسو په وینا تر هغو چې دلته جګړه روانه وي د ماینونو خطر به همداسې موجود وي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د بخښنې نړیوالې ډلې یا امنیسټي انټرنیشنل په خپل خبرونه کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرجوبلو پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل وایي د سولې خبرې نه دي توانېدلې چې په افغانستان کې د عام ولس د مرجوبلو مخه ونیسي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې دوام لري، خو ملکی وګړي د جګړې لوړې بایه پرې کوي. د بشری حقوقو د دې مدافع ټولنې په وینا یوازې په تیره یوه اونۍ کې 50 ملکی افغانان وشل شوې دي. د امنیسټي انټرنیشنل پر اساس له دغو کسانو سره د اکتوبر میاشتې په لومړیو شلو ورځو کې په افغانستان کې د وشل شویو ملکیانو شمیر 180 او د ټپیانو 315 تنو ته ورسید. د بشنې د نړیوالې ډلې د جنوبی آسیا د څانګې رئیس عمر وړایچ ویلي په داسې حال کې چې د دولت او طالبانو مرکچان په دوحه کې پر سولې ژغیږي، روانه میاشت جګړه تیزه شوې او ملکی وګړي خورا لوی تاوان ورکوي. د ده هم ویلي چې نړۍ باید بې تفاوته پاتې نشي چې ملکی افغانان هر ورځ وژل کیږي. د بشري نړیوالې ډلې د افغانستان د جګړې پر شکیل خواوو ژغ کړی چې د ملکی وګړو د ژوند خوندي تابل لپاره پوره اقدامات وکړي او نړیوال قوانین په پام کې ونیسي. د بخښنې د نړیوالې ډلې راپور خپور و چې پرون په غزنی کې د سړک د غاړې په چاودنه کې 9 تنه ووژل شول. میل ورځپاڼې لیکلي چې بم د هغه بس په لاره کې وچاودېده چې یوازې ملکی وګړي پکې سپاره وو. له دې پیښې وروسته په یو بله ورته چاودنه کې 2 پولیس ووژل شول. طالبان په لویو لارو کې د امنیتي ځواکونو لپاره بمونه ږدي، خو د دوی په بمونو عموما ملکیان وژل کیږي. په پکتیا کې د مڼو باغداران وایي سږ کال حاصلات ډیر شدي او خو بازار نه لري. دوی د سړو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي. په پکتیا کې د کرنې ریاست مسؤلان بیا وایي په دې ولایت کې د 950 سړو خونو د جوړېدو چاري روان دي. له پکتیا د احسان آریان راپور واوري.
په پکتیا کې د کرنې او مالدارۍ رئیس محمد دین مومند وایي سږ کال په دې ولایت کې د مڼو حاصلات د تیر کال په پرتله په سلو کې 44 لوړ شوي دي. د مومند په وینا تیر کال په پکتیا کې شاوخوا 3000 میټریک ټنه مڼې شوي وې، خو سږ کال بیا د اندازه له 8000 میټریک ټنو زیاته ده. هغه د سړو خونو د نشتوالي د ستونزې په اړه وویل:
لپاره سږ کال موږ 950 د مڼو سړې خونې جوړوو چې د هر یوې سړې خونې 25 میټریک ټنه ظرفیت لري چې انشاءالله کارونه جریان لري.
د پکتیا د کرنې مالدارۍ ریاست وایي دغه سړې خونې به د مرکز په ګډون په احمد آبا، سید کرم، میرزکا، زرمت او په روحاني بابا ولسوالیو کې جوړیږي او ښایي کار یې نږدې 2 میاشتې نور وخت هم وغواړي چې چمتو شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان په بندري شهر کراچۍ کې د یو نادرکه شوې خبریال کورنۍ او همکاران وایي چې هغه موندل شوی دی. د جیو نیوز تلویزیونی شبکې خبریال علي عمران سعید یوه ورځ وروسته له دې نادرکه شو چې د نواز شریف د کورنۍ د یوه غړي د نیولو په مهال د ملیشو د موجودیت راپور ورکړی و. په ورسیو کلونو کې د هغو خبریالانو د ګواښلو، ویرولو او وهلو شکایتونه زیات شوي دي چې د پاکستان پر پوځ نیوکې کوي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې موضوع راپور چمتو کړی چې غټی کې اسد الله لودی نفروی.
جیو نیوز ټلویزیونی شبکې پرون شنبه وویل چې خبریال علي عمران سعید پیدا شوی دی. دغه شبکې ویلي عمران سعید له خپل میرمن سره ټلیفوني اړیکه کې ویلي چې په خوندي ډول کراچۍ کې د خپل مور کور ته رسیدلی او له جسمي پلوه کوم زیان نه دی لیدلی. لدغه خبره څو ساعت مخکې د پاکستان پولیسو د دغه خبريال د لادرکه کېدو پیخه اختطاف یا تختونه او بلله. پاکستان کې د خبريالانو د نادرکه کېدو ډیر داسې پیخه رامنځته شوې چې له څو ساعتونو وروسته بیرته خوشی شوې دي. علي عمران سعید د جمعې په ورځ کراچۍ ښار کې خپل کور ته نږدې سودا پسې تللی و چې لادرکه شو. د له نادرکه کېدو یوه ورځ مخکې د نواز شریف د کورنۍ د یو جنجالي غړي د نیول کېدو پر مهال د ملیشو د موجودیت خبر ورکړی و. نوموړي د هغې ویډیو د ترلاسه کولو یادونه کړې وه چې پکې معلومیږي د نواز شریف د زوم محمد صفدر اعوان د نیولو پر مهال پولیس د ملیشو لخوا بدرګه کیږي. ښاغلی اعوان د همدې اونۍ پیل کې د کراچۍ له یوه هوټل ونیول او بیا بیرته خوشی شو. پاکستاني چارواکو تر اوسه د هغه د نیولو علت نه دی څرګند کړی. اعوان وروسته له هغه ونیول شو چې میرمنې یې مریم صفدر چې د نواز شریف سیاسي ځایناستې هم ده په یوه اعتراضي غونډه کې پر صدر اعظم عمران خان او د پاوز پر مشر قمر جاوید بجوا نیوکې وکړې. دغه اعتراض د هغو 11 مخالف ګوندونو د حرکت یوه برخه ده چې د صدر اعظم عمران خان د حکومت استعفا او په سیاست کې د پاوز د لاسوهنې پای ته رسیدل غواړي. په وروستیو کلونو کې پر هغو خبریالانو د بریدونو او دغه راز د هغوی د ویرولو او ګواښولو پیښې ډیرې شوې چې د پاکستان پر پوځ نیوکې کوي. ادعا کیږي چې د پاکستان استخبارات د هغو کسانو د غلي کولو هڅه کوي چې پر پوځ نیوکې کوي، خو د پاکستان پوځ تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
د تیر شپې له 12 بجو په غنو هیوادونو کې ساعت تغییر شو. دا دود لکه پیل شوی او هدف یې څه دی؟ تفصیل اجمل انورانی کوي.
هر کال په دې ورځ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې ساعت بدلیږي. څرګندنه ده چې لومړی وار د ساعت د بدلون طرحه چا وړاندې کړه، خو دا معلومه ده چې دا کار لومړی په اروپا کې دود شو. په اروپا کې چې ډیرې برخې په تیره بیا شمالي خوا یې لږ لمر لري، د دې لپاره چې د ورځې له رڼا څخه زیاته استفاده وشي او د کار پر مهال لږ تر لږه انرژي مصرف شي، دا ساعت بدلون ته اړتیا شوه. ویل کېږي چې د برتانیا ویلیم ویلټ هم له لومړنیو کسانو څخه دی چې په 1901 میلادي کال یې د ژمي او دوبي د ساعت د بدلون نظریه وړاندې کړې. تر دو وروسته د لومړۍ نړیوالې جګړې په پای کې، یعنی په 1916 کال کې، امریکایي سیاستوال او مخترع بنجامین فرانکلن د ساعت د بدلولو نظریه دود کړه. جرمني لومړنی هیواد و چې د نړیوالې جګړې په مهال رسمن په دې ورځ ساعت بدل کړ، سو په دې ډول د سکرو لګښت کم کړي. په لومړیو کې ځینو هیوادونو په ساعت کې 1.5 دقیقې بدلون راوست او ځینو 2 ساعته تغییر راوړ. په ځینو هیوادونو کې په دوبی کې سات دوه سات او څلوېښت دقیقې رامخته کېده او په ژمي کې به بیرته اصلي حالت ته ګرځول کېده.
زمو شخله ازادي رادیو اورې اوس هم څو پیغامه چې د افغان بیسیم د تسوات لشمیرې لاري مو راسته ولیدې. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان باید په بین الافغاني خبرو کې اوربند اعلان کړي او کچېری اوربند اعلان نشي داسې خبرې هیڅ معنی نه لري. سید عمر احمدی له کونړ څخه لیکلی دی وای په افغانستان کې سوله هغه وخت راتلی شي چې اوربند وشي. کچېری شکیل خواوي اوربند او د جګړې کمولو ته لیوالتیا وښیوي نو معنی یې دا ده چې سوله کوي کنه تما ورته ملری. ګل زمان کمالزی حمدله کونړ څخه پیغام راستولای دی وای ترڅو چې د سولې په خبرو کې په اوربند موافقه ونشي په افغانستان کې سوله ناشونې ده.